السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د خبرونو ویاند اسرار العالم مومن هم ما سره وي په دې ګړې کې به د لاهور د اسلام آباد د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا او د غسې د پاکستان د ځینو نورو برخو ترڅنګ به د افغانستان په اړه هم زنی رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. نیس پروګرام د سولې په لورم د خپرونې برخه ده، خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نورو.
ستړي مشر لومبې د مهم خبرونو لنډیز. په داسې حال کې چې د لاهور په پورونی ځانمرګي بریډ کې د مړو شمېر 2000 رسیدل او څه باندې 300 جوبل دي. د دې برید پړه نن د دې هیواد د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسیدلې. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویان او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي دي. او د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي. او زه خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د لاهور په پورونی ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 2000 رسیدلی او څه باندې 300 جوبل دي. د دې برید په اړه نن د دې هیواد د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسیدلي. د وزیر اعظم هاوس لخوا مشال لیډو ته په لیږل شوي پیغام کې راغلي چې وزیر اعظم ویلي دي د ترګري پر د جنګ کې به د وسلوالو پټنځایونه له منځه وړل وي او صوبایي حکومتونه دي د استخباراتي ادارو د معلوماتو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. همداراز د پوز مشر جنرال ای شریف په مشرۍ غونډه کې د لاهور پیښو وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو جاج واخیستل شو. د پوځ ویاند اسیم باجوا ویلي دي چې پنجاب په لاهور فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د پوځ او رینجرز په مرسته 15 اپریشنونه کړي چې پکې یو شمېر مشکوک وسلوالو د هغوی سره مرسته کوونکي نیول شوي دي. د پوځ ویاند اسیم باجوا لږه شېبه وړاندې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي موږ به ضرور د خپلو بېګناه وروڼو خویندو بچو قاتلان د انصاف منګولو ته سپارو. د غزنمرګي برید چې تیر ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوی د چارواکو په خبره په مړو جبلو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان دي. د پیښې په ځای کې د پنجاب پولیسو ډی آی جی حیدر اشرف نن خبریالانو ته وویل چې د غزنمرګي برید کې تر 60 کیلوګرام پورې چونکي توکي خرابول شوي دي.
داسې څه اطلاع موږ ته نه و راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حقله خو د مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه، خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نښه کړل.
د پاکستان طریق طالبان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د برید ذمواري منلې. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو پولیس ترمنځ پنختو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهره چیان نیولي دي. د مشال لوی خبریال وایي د پارلمان ودانۍ مختوس هم درنه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار پریډ زون کې پوځ پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د څلوېښتې په موخه د پینډې په لخت آباد کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې بیا یې اسلام آباد ته مخه وکړه. ریډ زون ته د ننوتو پر مهال د پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ دغه نښتې شوې. ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د هغه وخت د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر په ډزو وجلې وو او په دغه جرم کې ممتاز قادری ته د عدالت په فیصله سره کال د فروری په 29 پانسی ورکړل شو. سلمان تاثیر ویلي وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو اړتیا ده. د قبایلی سیمو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د جوړې اصلاحاتي کمیټې غړي په اړه چینار ته ورغلي چې نن به د قبایلی سیمو د انتظامی اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو خلکو سره خبرې کوي. د براکورم ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشال لیډو ته وویل د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، سپران وزیر عبدالقادر بلوس او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړن علاوه د کمیټې نور غړي به د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د ځایي خلکو نظر معلوموي چې د دې لپاره به د کمیټې غړي له ځایي خلکو سره بیل بیل ملاقاتونه کوي. مشال لډو ته وغوښتي د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې نه وسلوال وجل شوي. د ننګرهار ولایت ویاند ته ولا خوګانی مشال لډو ته نن ویلي افغان ګډو ځواکونو تیر شپه د مومندري ولسوالۍ د غزګي په سیمه کې ځانګړي عملیات کړي چې په پایله کې نه تنه د دولت وسلوال مخالفین وجل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی چې اوس ترې پلټنې روانې دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورځنګ رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. نوموړي ویل چې د پیښې په اړه جدي څېړنې پیل شوې. په ملي شورا دا توغندي په داسې حال کې راغلي چې نن د کورنو چارو ملي امنیت سرپرست او د ملي اردو ځواکونو مشر په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر ولسي جرګې ته استجواب شوي دي. د برید ذمواري وسله والو طالبانو منلې. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی فوجانو لسګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو مشالرو ته ویل چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول شوي دي خو لا هم پاکستان چارواکو پر دېړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي. جوبیر چې پرون یې په ریاض کې خبرې کولې وویل په تیلو غنی هیواد سعودي عرب له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي خو په بدل کې ورته هیڅ هم ترلاسه نه شو. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې وروسته له هغې پرېکړې چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت او بیا په مشهد کې د عرب کنسولګرۍ برید وکړ. او د شام بشر الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړی او دا یې د ترګرۍ خلاف د شامي ځواکونو مهمه بریا ګرځولې ده. نوموړي پرون په دمشق کې د فرانس د یو وفد سره په خبرو کې وویل د پالمیرا تاریخي ښار خلاصول څرګندوي چې د ترګرۍ پر ضد د شام د حکومت او د دوی د اتحادیانو ستراتیژي کامیابه ده. دا ورته د مهاله د مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.10 روپۍ او 1.10 روپۍ 60 پیسې. یو پاؤنډ 1.48 روپۍ او 1.49 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.80 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغانۍ 1.25 روپۍ او 1.45 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د اسرار العالم مومن او د موسم حال او د کرنسو بای مو د احمد الله نوارې دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د لاور په گلشن اقبال پارک کې تیر ماښام ځان وژونکي برید کې او یا تنه وجل شوې دي. په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم او پوځ مشر په مشرۍ کې غونډې شوې. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو حکومتي اصلاحاتي کمیټې د کار کولو د طریقې خلاف د احتجاج تحریک پیلولو پریکړه کړې ده.
دا خو یو مخصوص خلق تی او فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شای نه منو.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 350 وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغسته.
نن 350 کسان چې یو ګروپ داعش پورې تړاو لرلو او دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو او د سولې پروګرام سره یو ځای شوی دی.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې بعد افغان حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه ووره.
اور مجرم وا چیلم وی هغه اوس پاتې شي مونږ باندې جنگ شروع شي نو مونږ د سیره وته خلک ټول خواره واره شو ټولر سره نه پاتې شي د سیمه مونږ وته.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو اوري او سرسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي صوبایي حکومتونه د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر وړاندې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نورم تیز کړي. او سره لدی دی امنیتی استخباراتی ادارې هم خپل منځي رابطې نورې هم خی کړي. بل خو د لاور په ګلشن اقبال پارک کې شوې ځانوژن کې برید کې د مړو شمیره او یو ته رسیدلې ده. دغه سي نن د پاکستان پوست مشر راحیل شریف په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده چې پکې د لاور د پیښې وروسته په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو شروع کولو جاج واغستل شو. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
نن د ګل پورس په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې په ګلشن اقبال پارک کې شوې چاودنې او د هغې وروستو د وسلوالو پر ضد د کاروایانو جایزه واخیستې شوه. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وسلوال اسان هدفونه په نښه کوي او زموږ هدف د ترهګرۍ د بنیادي ډانچې خاتمه ده او هغه ورځ لرې نه ده چې د ملک نه به د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه وکړو. د نواز شریف وینا وه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به د وسلوالو پټنځایونو ته رسول وي او صوبائی حکومتونه دی د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. د اتوار په ماخام د لاهور ګلشن اقبال پارک په مرکزی دروازه کې یو ځان وژون کې برید شوی و چې په نتیجه کې اویا کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شوی دي. په مړو او جوبل کسانو کې زیات شمیر د زنانو او ماشومانو خودلې کیږي. د پنجاب پولیسو ډی آی جی آپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیخي زائد معاینې وروستو مطبوعاتو ته ویلي وو چې 14 ځان وژون کې و او د برید په حق لور تا دوڑان دے سخا هیڅ قسمه اطلاع نه و. دا سیس اطلاع مونږ ته نه راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و. خود دې باوجود مونږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکې دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان زنانه او نور خلک یې په نخه کړل. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبول کړې ده. د ترڅنګ آنند ګل په ورځ د فوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې یوه بله غونډه وشوه چې پکې د لاهور پیښې وروستو په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن د صورتحال جایزه واخیستې شوه. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټنن جنرال آسم باجوا وایي چې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهسې استخباراتي ادارو د فوج او رینجر په مرسته 15 اپریشنونه وکړل چې پکې یو شمېر وسلوال او د هغوی سره مرسته کوونکي گرفتار کړی شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسور پرون راهیسې په اسلام آباد کې ګڼ شمېر خلکو په حساسو سیمو کې مظاهرې شروع کړې دي. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخانی کمانډو د پخانی گورنر سلمان تاثیر ساتونکو و چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر وشو. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د شری نظام نافذ کړی شي او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بی بی ته د هم پانسی ورکړل شي. نور تفصیل د سرال سهیر په دې رپورت کې.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کی ممتاز قادری ته سلویختمی په موقع د اتوار په ورځ د یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. له دې وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهره چیانو د پینډۍ لیاقت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمنت هاوس را ورسېدل. دې دوران مظاهره چیانو د اسلام آباد او پینډۍ پولیسو سره نښتې وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهره چیانو په ډیچو کې میټرو بس سټیشن ته زیان رسولې دي او درې موټر یې هم سوځولي. د کومې وروسته چې د حالات قابو کولو لپاره پوز هم را وغوښتې شو. د پولیسو په وینا چې د دوران د مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي وسو پورې کارکنان نیول شوي دي. د دې مظاهره چانو غوښتنه و چې عیسائی زنانه آسیا بی بی څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور تورن کړی شوی و هغې ته دې د پانسۍ سزا ورکړل شي او ملک دې اسلامي قانون نافذ کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسور باجوړ وزیرستان او د مومند نه پسته وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټي کرمې ته رسیدلې ده. د سرتاج عزیز په مشرۍ دغه کمیټي به په سیمه کې د سیاسي مشرانو، ملکانانو، خبریالانو او دغه نورو خلکو سره ویني او د فاټا آئینی حیثیت په اړه به د غیر رائے اخلي. نور تفصیل د تاریخ اور ایک زی پدی رپورٹ کیا ورو.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیټې پړه چنار ته راغلی ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه لزایم مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي. د بره کورمه مرسیال پولیټیکل جن شهید علی خان مشال رډیو ته ویل د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشاره کې دغه کمیټې به د قبایلی سیمې راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ځایي خلکو خوښه معلوموي چې د دې لپاره به د دوی له ځایي خلکو سره بیلابیل ملاقاتونه کیږي. بلخوا په سیمه کې ځینې مشرانو په دې ناخوښي څرګنده کړې ده چې اصلاحاتو کمیټې سره د ملاوېدو لپاره یوازې هغه کسانو ته بلنه ورکړل شوې ده کوم چې حکومت پلوه دي. د سیمې ملک عطاالله خان مشال رډیو ته وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو پکار ده چې د هر یو کس نظر دې واخیستل شي. جوړ شوی دغه کمیټه د دین وړاندې باجوړ شمالي وزیرستان او مومندو کې خپلې غونډې ترسره کړې دي او د قبایلو نظرونه راغونډ کړې دي، او دغه کمیټه وایي د ټولو قبایلو رای اخستونه پس به یوې نتیجې ته رسی.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي وای د قبایلي سیمو د سباوون د ټاکلو لپاره د حکومت له غاړې ټاکل شوی کمیټې خپل دنده په سمه توګه پر مخ نوړي او دوی په کار او فعالیت ځنې تحفظات هم لري. د دغه اتحاد غړو مشال لډیو ته ویلي دي د پښتونخوا د پخواني ګورنر استعفا وروسته یادې کمیټې خپل کار په ټپه ودرولې دي. له پېښور نه پېزلان یوسف سي دا رپورټ لري.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاش کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سملې کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاش کې د فاټا د راتلونکي په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټه تر اوسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځنډ ښکار دي. د خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټه به ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سوارې په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شوی او هغه نه مخ شي چې کوم خلک واغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډیره سپینه ده. هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکلم نه لای.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوې دي.
په دغه سلسله کې د ټولو جنسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمون خیبری جنسای ته په نوري جنسو کې به دورې کوو او بیا به موږ د یو غټ جلسې پروګرام په پیښور کې هم لرو چې موږ اوس تاریخ نه یاد کړي چې په هغه کې به زرګونو قبایل موږ د قبایلی سیمونو راوباسو او هغه پیښور ته راځي. کتا کمیټې ما چې خپل هغه چا کم سوچ مخ کیو او هغه لري، نو موږ د دغه کمیټې یو فیصلې ته نیو تیار او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر دهاره چلو چې تر څو موږ د پښتونخوا حصہ نیو جوړ شو.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1038 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
ما مشال ریډیو تاسو ورې پښمالی وزیرستان کې د باران د بازارونو د جوړولو د کډوالو د واپسې او پسیمه کې د خلکو د مشکلاتو په اړه زمونږ همکار عمر دراز وزیر د سیمې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې دي چې د بازارونو نوې نقشې جوړې شوې نو عملی کار به پې کله پیل شي؟ په دې ځواب کې پولیټیکل ایجنټ وایي
دا شی ډیر آخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي تیاری د پاره سروې مکمله ده. سروې نه علاوه مټیریل را رسېدلې ده. کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. کولو د پاره نن شپږ میاشتې مخکې تیار اوسم تیارو. ما چې څنګه تاسو ته چې موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلې وه او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ژر به په دې کار شروع شي. تقریبا موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه وه تقریبا 4034 دوکانونه دي خېلی وو. آپریشن ضرب اعظم کے آرمی چې کوم ډیټا جوړا کړی دا دکانونه خالی کې دوه پس چې هغه کم شمارلې نه هغه 2800 سمتنګ سه دکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتي چې کم کې ټورچر سیلې جوړې وي کم کې فیکٹریانه جوړې وي د آی ڈیز فیکٹریانه جوړې وي ناغه دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او رواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارڈ په مطابق 2011 دی سمتنګ دکانونه جوړیږي او زمونږ ریکارڈ په مطابق 2400 اور سمتنګ راشه دکانونه جوړیږي.
کډوالو واپس یو کال پورا شو په یو کال کې 25000 خاندانونه دا حکومت شمیره تر مخه واپس تللی دي. تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سورج وړاندې ویلي دي چې تر دې کال اخره پورې کېدی شي چې دا ټول واپس شي. خو چې کم تللی دي هغوی هم ځینې شکایتونه راځي چې هلته سهولیاتو کمی ده، سکولونو د روغتون دوی ته یعنی د صحت مشکلات.
کوشش خدا دی چې کم علاقې ته خلک روان دي کم سهولیات چې وو هغه ته موجوده هغه نه ښه حالات کې موږ هغه بوزو. او چې تاسو سره مې لاسټ ټایم خبر هم شوه ما دا ویلو چې صرف راوسته نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شي لیټ کیږي دا ځکه لیټ کیږي چې موږ غواړو چې هغه ته ټیوبل کار نه کوي نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دی چې هغه رنگ روغن شي جماعت غورځېدل چې جماعت ټیکړې شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي کم حالات کې چې اولو هغه نه هغه سکولونه او د هغه کنډیشن دومره بد نه دي هغه سہولیات باغی تخپل علاقو کې پوره کیږي. دې ټایم ډېر غټه پیسہ ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوی دا او فوج هغه ټوله پیسہ هغه ته لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي خصوصا موږ بار ازمک ډیویژن ذکر وکړو دغل تنه داسې شکایتونه راځي وخت په وخت خلک ګیلې کوي چې په انټری کې یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو تر ازیرو نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستلی شي یا کنوي د دوی انټری نه کیږي.
تاسو چې کم خبر راکړې دا د ماته دینه مخکم پریس طرف نن پته لګیدل مشرانو طرف نن پته لګیدل او موږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن د کې حقیقت چې ثابت شو حقیقت ثابت دوی نه پس موږ بیا هغه مجاز افسر چې کم هغه تناستو هغه مې سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسی ډیر زیات هارد پریس دي ډیر زیات په تکلیف کې دي نور دینه زیات دې سره هغه نه دی په کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوال دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا هغه زیات پولیټیکل مورر او چې کم ډیسمس کړې مو هغه باوجود دا شی ټیک نشو نو فاینلی چې موږ تنگ رالو او موږ چې کم هغه وکړو نو صرف دا پیسې اغشتو کار نه کېدو دین علاوه نور هم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. په هغه باندې بیا ما پروینشل ګورنمنٹ ته ریکوست وکړو فټ سیکریټریټ ته ریکوست وکړو الحمدلله هغه افسر په هغه باندې بدل هم شو.
تاسو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکار دل چې زم همکار عمر دراز وزیر ور سره کړی و
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
په کراچۍ کې د یو مذهبي سیاسي ډلې جمعیت علماء اسلام پاکستان سیلي تنظیم انجمنې طلبه اسلام سره تعلق لرونکو سو کسانو د اتوار پر ورځ په کراچۍ پریس کلب د حملې کولو هڅه وکړه. دغه مظاهرچیانو بهر ولاړ د یو شخصي ټي وي جاګ ګاډي ته زیان رسولې او کیمرې هم له ځان سره وړې ده. د پیښې وروسته پولیسو د یو شمېر کسانو د نیولو دعوه هم کړې ولې دغه ډلې لاړه خاص خبرګون تر اوسه پورې مخته نه دی راغلې. د کراچۍ نه پی محمد عمران داری پورٹ لری
د کراچی پریس کلب عمومی سکتر اے ایچ خانزادہ د اتوار پر روز مشال ریڈیو ته ویل چې دا په کراچی پریس کلب لومبی حمله ده، خو ځیان پکې ځکه نه دی شوی چې په دغه مظاهر چانو پسې د پریس کلب لویا دروازه بند کړی شوی و.
کراچی پریس کلب پر حمله کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک مذہبی جماعت کی
مذہبی سیاسی ڈلی د سیوری لاندې چلی دن کی سازمان په کراچی پریس کلب د حمله کولو هڅه کړې، په دوی پسې دروازې بند کړې شوی وي او دنن راتلو ته نه دی پریښودې شوی. دوی بهر ولاړ د جاک ٹی وی گاڑی ته اور ولګو، شیشې ورلمات کړې او هلته پرته کیمرې د ځان سره وړې ده. پولیسو له دې پیښې وروسته کاروایی کړې او موږ دا ویلې شوی چې مقدمه هم درج کړې شوی او څه کسان یې نیولې. پولیس به د قانون تر مخه خپل کار کوي، موږ نه شو ځکه چې په موږ خو ظلم شوی.
پولیس نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے، پولیس کاروائی کرے گی، ہم تو مظلوم ہیں.
د ایچ خانزادہ په وینا چې دا پیښه د دغه سیاسي ګوند وګړو لخوا د هغه فیصلې غبرګون دی کوم چې مرکزی ادارې پیمرا کړي او ویلي وو چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری جنازې یا د هغه د پانسه پر ضد مظاهرو ته د میډیا کوریج نه ورکړي.
میډیا هاوسز پر حمله کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس کا ذمہ
ہم پر میڈیا باندې حملے کی گی نو دا غبرګون دی د کوم ذمہ وار چې رسنۍ نه دی. مونږ دا وایو کړه د مرکزی حکومت غلطی ده او کده پیمرا سزا دی هغه ته ورکړي شي. د چا د غلطی سزا یو غریب خبریال ته ولي ورکړي کول کیږي. حکومت دا هر څه په نظر کې وساتي او په خصوصي توګه د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید باید دی اړخته پام وکړي.
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے، انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے.
د پیښې وروستو د سند اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانډیو د پریس کلب دوره وکړه او ویل چې پیمرا کا په خبریالانو بندیزونه لګی نو زیان یې خبریال ته رسی. باید د اطلاعاتو مرکزی وزیر دې ته پام وکړي ځکه چې د خبریال کار یوازې خبر چاپول دي او دوی د کوم فکر یا یو ګوند نمائندګي نه کوي. باید پیمرا او د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید د خبریالانو د ستونزې ته پام وکړي.
میرا خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
ما په خیال هغه ادارې ته ذمہ واری نه کار اغستل پکار دي. دا غوې د نا اهلی لقبل د خبریالانو ژوند د خطر سره مخ کیږي. زه پرویز رشید صاحب ته هم وایم چې نوټس ته واخلي، دا اداره دی وګوري غلطی دی هغه کی او زور بیا غریب خبریال ترسي دا مناسبه نه ده.
قیمت هماره غریب صحابي دوست کرے یہ مناسب.
د مولا بخشانیو په وینا چې پولیسو د دې پیښې پترس کې څه خلک هم نیولې دي. د ذکر دا چې په سند صوبه کې د دین وړاندې هم په کراچۍ او حیدرآباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا په پریس کلب د رسنیو په گاډو او دفترونو حمله په دې وجه شوي چې ولې د ممتاز قادری جنازې او یا د هغه د تیزندې پر ضد په ملک روانو مظاهرو ته په خبرونو کې ځای نه ورکول کیږي. خو خبریالان وایي چې د پیمرا لخوا هغوی ته بیا بیا ویل کیږي چې داسې خبرونه به نه چلی نو دوی هم مجبور دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 23 وسلوال طالبان وژل شوي او دغه سي ګڼ شمېر زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د وسلو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 23 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تیر ساوسه تشکیلونه را کړی دي، د باغران څخه، د یلمن څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د ګراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې ډېر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دشمن 23 کسه زخمیان لري، 23 کسه مړي لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د قمندان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسلوالو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم همکاري، کوم کومک نه و. زموږ پولیس ډېر بدخابه شول، دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول، سهار به یو جنګېدل، ماښام به بل ځینې جنګېدل، پر نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل و دوباره ډیر ستومانه شوله ډیر ستړي شوله او بارانو ما سره راټول کړل سره یو ځای مې کړل د دوی د ستړیا په خاطر د دوی د خاصبي په خاطر چې اوس نیمه مقامات کې نیمه اثرات ستدي.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارشنو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچنو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولې او جګړه اوس هم روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبرو کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي د اسرار العالم مومن نولن خبرونه وورو.
د لاهور په پورونی ځانګړي بریډ کې د موشمیر دوا او یا تر رسیدلو څخه باندې درې سو جو بل دی بل خپل بدروستونند دی هوا د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډي پای تر رسیدلې. د وزیر اعظم هاوس لخوا مشال تھا په لګل شو پیغام کې راغلی چې وزیر اعظم ویلي دی د وسلوالو پټنځینو بل مین جوړل وی او صوبې حکومتونه د استخباراتي دورو د معلوماتو پرانا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. بیا په پینډی کې د فوز مشر جنرال احی شریف په مشرۍ غونډه کې د لاهور پیښې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو جاج اخیستل شوی. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهره چیان یې نیولې دي. د مشال ډیو خبریال وایي د پارلمان ودانۍ مخ ته اوس هم د قادری د پلویانو درنه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې خار پریډ زون کې فوز یې پرځه کړی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې ترګر وړلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړی حمله ته په اشاره وویل ترګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دی پاتې شوی. د پکتیا پرډن پټان ولسوالۍ پاکستانی فوجانو لزګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مشرانو ته ویلي چې 13 شپه پر ولسوالۍ نږدې دیش توغندي توغول شوې دي خو پاکستانی چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانې په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانې ته زیان اوښتې خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي او د شام صدر بشار الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسطولې للی نه د برتنی ولو هر کله کړه دای د ترګری خلاف د شامی ځواکونو مهمه بریا ګرځولې.
لاند خبرونه هم د اسرار العالم مومن نواری د لوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې پاکستان زنر ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملی دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کال وړاندې نافذ کړی شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نه واخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عمل کړی شوی نه دی او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. اداریا اخري کې وایي په کار ده چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپنه خپل اداریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډیر خیال بکول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترغه غری کې ونه کارول شي ځکه چې دا وخت ترغه غری د مخنیوي لپاره د ترغه غرو فندنګ ودرول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پوښتنی راپورته کیږي او د ځینی ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر پخپله هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو د تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. اداریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي. نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپان علی کی په درستیو کې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې له خوا بریدونه سرګندوي چې اوس دغې ډلې نړیواله بڼه خپله کړه. بلخوا هفینګټن پوسټ ورسپان علی کی د پاکستان چارواکي ادا کوي چې د ناکراره صوبې بلوچستان نه د هندي استخباراتي ادارې یو مهم چارواکي نیولې دی. د دې دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
ډان ورسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورسپانې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت ځکه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریات توګه یې فرقی زبان خپل کړي او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. او همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورسپانې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی. نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقیزه دریز لوجه د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورسپانې په خبره ګڼ شمېر سیړونکو په دې خبره ډېر حیران دي چې یاد ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلي وه هم هغه تیزۍ سره مخ په ښکته روان ده. بلخوا هفینګټن پوسټ وی پانی په خپل راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند سمندري ځواک د یو پخوانی افسر د نیولو موضوع راغستی ده چې پاکستانی چارواکي د هند استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولی او دا وکوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند استخباراتي ادارې را لاسته او د دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو په اړه وایي چې یاد کس درا یو مهم چارواکي دی خو هند خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کوم حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولې شوی دی. خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابې څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو تاسو سره د بلجیم پولیسو دویم قسم په فرانس کې په شندشو پریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه کس د بروسلز په یوه سیمه کې تر ټپ کې درستو نیول شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې ورو.
د بلجیم سرنوالی د دوهم تورن کس نوم عبدالرحمن شودلی چې په برکسل کې پر پښې تر ټپ کې دوورسته ونیول سو. پر دغه کس شک دی چې د هغې تورستي ډلې سره لاس لري چې په فرانسې کې یوه بله حمله پلان کړې وه خو هغه حمله د پولیسو لخوا شنډه سوه. د یو شمېر لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې عبدالرحمن په 2001 کال کې د افغانستان د جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې هم لاس درلود. برطانوي ډیلی میل ورسپانې ویلي چې نوموړی د فرانسې اصلي اوسیدونکی دی چې پر احمد شاه مسعود په برید کې د همکارۍ په تور یې اووه کاله بند تیر کړی دی. احمد شاه مسعود په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې در بریدونو دوه ورځې وړاندې د تخار په خواجه بهاءالدین سیمه کې د دوو عربانو له لورې په ځانمرګي برید کې ووژل سو. د بلجیم چارواکو د شنبه پر ورځ یو بل مشکوک کس هم چې رباح نومیږي په غو عملیاتو کې ونیو چې پاریس ته نږدې د رضا کرکټ د نیولو لپاره کېدل. فرانسوي پولیس وایي دوی په هغه کور کې چې رضا ژوند پکښې کاوه وسلې او چاودیدونکي مواد موندلې دي. په دې سره د فرانسې د پولیسو په خبره یو بل کېدونکي حمله شنډه سوه. نوموړی تیر کال په بلجیم کې له هغې شبکې سره د لاس لرلو په تور په غیاب کې تورن سوی و چې له عبدالحمید اباو سره یې سوریې ته د جنګیالیو په تګ کې مرسته کړې وه. د بروکسل په هوایي ډګر او میترو کې د تېرې سه شنبې ورځې په بمي بریدونو کې 1 کسان ووژل سوه او شاوخوا 340 نور ټپیان سوه. تر دې پیښې وروسته د بلجیم چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې پولیسو د تروریستي مشکوکو کړنو په تړاو په ټول بروکسل کې تر اوسه 14 نوي عملیات کړي دي. تر دې وړاندې د جرمنی دی ویلت ورسپانې راپور ورکړی و چې د اروپا امنیتي چارواکي د نور هغو اتو کسانو په لټه کې دي چې په پاریس او بروکسل کې د ترسره سوي بریدونو سره د تړاو شک باندې کېږي. راپور د نامعلومو امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ګمان کېږي دغه مشکوک کسان چې د فرانسې او بلجیم وګړي دي د سوریې او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوړي بشک چوپ نه
ډیر سخت راوړی تیره هر څه کې
زو خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر وایي ک ایران غواړي چې له هواد سره اړیکې خېشي نو خپل چلندې بدل کړي. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د ایران لسمشر د تیرې شنبې پر ورځ ویلي وو چې سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هره مسأله وي باید د خبرو له لارې هواره شي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سولیزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې 3 لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په 13 جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمیر نور متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که د هیواد خپل چلن بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډای ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې پر روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا زمين لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ فهم دي او مين دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
ننګرهار کې درې پنځوس وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغیست. د یک شنبې پر ورځ د خپلو سپکو درنو وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغو درې پنځوسو کسانو کې لس تنو د داعش وسلوالو سره تړاو درلود او پاتې یې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تعلق و. نور تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه درې پنځوس تنو کې لس تنو د داعش وسلوالې ډلې سره او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو د ننګرهار په بېلابېلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیت کولو.
نن درې پنځوس کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا درې څلوېښت طالبانو پورې تړاو لرلو، دا د خپلو درې څلوېښت میله اسلحو سره او د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، ممندره، اچین، دیبالا، په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شوو څخه یو تن سر ګروپ وایي چې د تیرو اوو کلونو رئیس یې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول، خو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی و، خو اوس چې سولې ته را وګرځېده له خپل هیواد نه به دفاع کوي.
نور محان د نازیانو سوالی اوسېدونکی، ټول جګړو کې مونږ برخه اخیست، پنځلس ملګرو کې څلور ملګري مونږ پاتې نو ټول شهیدان شو. معاش یې پنځلس زره کلدارې ورکول. بس هغوی دا کاپیر دی مرتد چې په دوی جهاد شي، ویل چې دا جوماتونه چې جوړ کړي دا مرتد جوړ کړي، پاسې جوماتو مهم غولي او زموږ اسلام ختم. انشاءالله مونږ به خپله خاوره آزادو دې دښمن نه او هغه پورې به ورسره جنګه اوس بېرته کې وتلی.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
هغه افغانان چې د نورو په اشارو غولېدلي دي په هغو باندې غږ کوو چې نه ځان په تکلیف وایي، مه خپل فامیلونه په تکلیف وایي، مه خپل ولس وژنئ، راشئ د خدای امر ومنئ، په سولې کاروان کې شریک شئ او په دې خاوره کې په ډېر عزت خپل ژوند مخکې ویسئ. دا چې چا په سمه هدف باندې تاسو ته دا لارخونه کوي هغه ستاسو دشمنان دي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دوی وړاندې هم اته سوه درې څلوېښت تنه وسلوال د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې قومندان یا سر ګروپ ته یې د شپږو میاشتو پورې د یوې میاشتې دیارلس زره او نورو غړو ته یې اته زره افغانۍ تنخواه ورکول کیږي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې د ونیسې خبرونه د سولې په لور. نن د سولې په لور خبرونه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي روغې جوړې پړه خبرې لرو. د دې خبرونه قربا بشیر ګواخته راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر ګواخمو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په اړه غږیږو. په افغانستان کې بدامنی له نولس سوه اتیو مکلونو راهیسې کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نوو جګړه مارانو په شتون کې دوام موندلی دی. طالبان په نولس سوه نوي مکلونو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه را پیدا شول. بیا یې په نولس سوه څلور نوي کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر نولس سوه شپږ نوي پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریځ نظام ته شریعت ووایا، د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خزه له کوره بهر نه پریښودل کېدلې، اقتصاد په ټپ ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنګیالي افغانستان کې مشته وو، په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډیری طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. طالبانو اوس مهال خپل ځانمرګو بریدونو، بمی چاودنو او نورو حملو ته ډیر زور ورکړی.
زخمیان پراتو او دا مړی او نور دا بچ سی وغو منډی وغلی مګم د غلط پراتو نور ته د ګس راپور د کېدل سم نه دی.
طالبانو ته دای ایس ای نه داسي می مونا خلق نه او کې شیطان نه وو وزن دا به ګدا خلق می مونا ما شومان
دا د هغه زورګونو ولسی وګړو څخه دی چې د طالبانو په جګړه کې یا زخمن شوی یا د کورنۍ غړي د لاس ور کړی دی. د امریکای د براون په هنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نخټو کې له 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لګ تر لګه شپږ زره ولسی وګړي وژل شوې دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډېر کارونه وشول. مثلا له کابل ټولو ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي، د خلکو اقتصاد ښه شوی دی، په میلیونونو جنکۍ او هلکان ښوونځي ته ځي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسلوالو سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي، تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. د روسیې کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل،
موږ د سولې ټینګ اراده لرو، موږ حتی د جنگ په احساساتي شیبو کې هم د سولې اواز نه دی غلی کړی، خپل اراده مو نه ده پتله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په هڅو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. واقعي سوله د بندو دروازو تر شا نه کېږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله، موږ له هغې مرحلې تیر شوي یو. سوال دا دی چې څنګه سول. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شرط وي.
افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او اساسي قانون کې واضحه ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراد کیږي او د نړیوالو بشري حقونو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر دی چې طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه خودلې ده چې د سولې په لار کې مشکلات وي، هم وخت ورته پکار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو څو ظلم یې ذکر کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب ګروپونه افغان او مسلمان دي او یادات د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وسلو او د افغانستان د خرابی د پاره ورڅخه ګټه پورته کیږي؟ موږ طالبانو ته وایو چې راځئ خبرو ته سره کینو او دا خبره سپینه کړو چې اسلام او افغانستان ته د خدمت لاره کومه ده. د هغو خلکو په کلیو بازارونو او ښارونو کې انتحاری عملی او قتل عامونه څه معنا لري چې تر بل هر چا ټینګ مسلمانان او د خدای او رسول په لاره روان دي؟ نو آیا سمه ده چې د دغسې هیواد د خلکو کورونه وران شي، میندې بورې شي او ماشومان یتیمان شي؟
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د القاعدې ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلی دي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ پاکستان کې دی او هلته درملنه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ایملا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز غوړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پښتنه د کیږي چې پاکستان څومره اکثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي؟ ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کې یا پی دی کې یا مجبوره دی کې یو مذاکرات میز ته دی راولي. افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمونږ د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف، هغه څو ځله کابل ته لاله، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی و، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره یې دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کې چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلې پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل، خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لس وباسي، بندیان یې خوش شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دیوی چې د یو نیم لکو په خواوشا کې بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکرات په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معامله ونه کی. افغان حکومت په دې وروستیو کې د یوې بلې مخالفې وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره هم خبرې پیل کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دې ګوند ځینې استازي کابل ته ورغلي وو او افغان چارواکو سره د سیاسي روغې جوړې خبرې کړې. څېړونکو خوشحال خلیل په دې اړه وایي
خوانه د دوی دریز طالبانو ته ورته نه وو، یو سنرمخت نور دی، یوازې رهبر د حکومت کې نه وو، نور د اکثر غړي په دننه په حکومت کې وو. نو یو خو دا مسله ده چې خو دا خلکو تمال ورغل چې دراسي او بل دسه دشه د وسنۍ اوزه د شراغله چې په منطقي او بنلي سطح باندې د فشارونو زیات په پاکستان باندې او د سولې مسله راپورټ سولې غسل او ارشیز غونډه سولې د فشارونو او بل اخر په داخل کې د نوي حکومت تمایل سولې د زیات د دې ترمنځ د اختلاف ته کې دومره زیات نه دی. هغه چې د اختلاف ته کې بیا غم حل کیږي، مثلا د ویری سي افغانستان حاکمیت دا او مثلا د افغانستان کې ځینې شرایط چې دوی لري، هغه چې شي باندې د اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې ځینې تغیرات ویل غواړي، هغه لپاره زمينه ست ده چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغیرات هم راشي، او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شریعت مطابق ځینې غوښتنې دي چې هغه هم افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغه دا غوښتنې دونه مهمې نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله هماغه د قدرت مسله ده.
د سولې پر لور
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.